په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به یې قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اته ورځو پورې دغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن له یو مسؤل سره مو مرکه کړې. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان وایي د محصلانو حضوري زده کړې د نور ژر پیل شي.
مونږ هم حوز مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونو کې پیل کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخخ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ملي جمهوري غورځنګ په نوم نوې ګوند جوړېدو اعلان وکړ.
زمون ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه مهیروي د ماشومانو لپاره کور کړي. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره په لو سفي الله استنک زیده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی ده. بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 50 خزې د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غواړي چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان، پخواني ولسمشر برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني مډال ورکړی. پوره خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بیا وویل دامګړی د دوی ټول تمرکز او لومړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. جزئیات هم دغه پروګرام کې اوریدلی شي. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی او طالبانو غوښتي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د مظاهره ګډونوالو ویل چې تحصیل، کار او امنیت حق ده. دوی زیاته کړي سره متحد دي او نه ویریږي.
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومتی که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ای را برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ای را می فهمیم که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا تازه بی بی سی ته ویلي خزی به په نوي پراخ بنسټه حکومت کې رول لري، خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډلې او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د مقاومت د ډلې وغړي د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنګیالیو لسګونه طالبان وژلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د مقاومت دیرش غړي د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوي او لس پوستې هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او کاپیسا په پولو کې د دربند له سیمې سره برید کړی و، خو ونه توانید پنچیر ته ننوځي. دا دویمه شپه ده چې دواړه ډلې سره جنګ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسئلې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د افغانستان یو پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت د دفاع پخوانی وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني عالی دولتي مډال ورکړی دی. د ازادي راډیو د ازادي اروپا د تاجکستان څنګه خبريال مؤمن احمدي په دې اړه وویل.
و رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجیکستان حکومت رسمان ویلی دی چه د دغه هیواد د استقلال د درشمی کلیزی د المنزل په خاطر د افغانستان دو پیژندل شوې څیرو ته ځکه چې هغه د تاجیکستان په جګړو کې د جګړو په حل کې رول درلود د سامانی مډال ورکړی ده.
صلح او سازش رسیدن د تاجیکستان سهمی اونها رو رسما
تمه ده چې د تاجیکستان د خپلواکۍ له ملي ورځې د سپتمبر په 9 باندې لمانځنه وشي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. دې کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګند په تور ونیول شو او ایون زندان ته واستول شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې SMT لپاره کار کوي. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2016 کلونو کې هم د ژورنالیستي کار لپاره نیول شوی و. د افغانستان د پارا اولمپیک تکواندو ملي لوبغاړی زکیه خدادادی نن یو بل لوبه هم وبایلله. خدادادی د اوکراینی لوبغاړي په وړاندې 4-3 باندې ماته وخوړله. له دې مخکې خدادادی د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 ماته خوړلې وه. زکیه خدادادی او یو بل پارا اولمپیک افغان لوبغاړی حسین رسولي 4 ورځې مخکې د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو لپاره توکیو ته ورسېدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایراني لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. رونالدو ویلي په ټولو هغو ریکارډونو کې چې ده مات کړي دا یو ډیر خاص دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روز خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، نړیوال چارواکي د پرسمت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلي چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې وای، له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې هغه څه ډول لاره غوره کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر راخیستې دي په سټوډیو کې. د شیبر صاحب، راب څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډامینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي.
First is making sure Afghanistan is not a haven or harbor to
دی وی لومړی چې ډاډه شو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشری کړکیچ پر مختبی وشخیتو، او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سش کالې له افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابره کړي. دریم مو د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وڅېړله، او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو له مخې وازمایو او حساب ورسره وکړو. ښاغلی راب زیاته کړه چې طالبان باید همشمول حکومت جوړ کړي، د بشری حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کاله 2.6 میلیونه پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي؟ یو ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږه کوونکی رمیس الاکبروف له کابله د ملګرو ملتونو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نورې مرستې ونه شي.
What we have said before is by the end of September.
که څنګه چې می په خو ویلی بود سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هواد کې لري هغه خلاص شي. لمر سره به مواد نوي مش بیان شو کولای چې هغه ضروری خواړه چم ټکړو، ځکه چې مش به څنګه لرو د دې لپاره چې اوسنۍ حالت وساتو. مش لښ تر لشه 200 میلیون ډالر ته یوازې د خړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاج خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وړ مورس ویلي و چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام WFP له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. پر طالبانو نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې هغه وخت به یې په رسمیت وپیژني او مرستې به ورسره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
و امریدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینک راب وایي له طالبانو سره مستقیم په ارتباط کې دی او د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت وروسته له هغې کوي چې دوی څه ډول کړه وړه کوي. تر دې مخکې دغه راز یو شمیر امریکایي چارواکو هم ورته شرطونه وړاندې کړي وو. د په داسې حال کې چې طالبان وویلي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سلا مشورې پای ته رسېدلې دي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینی له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولی شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې وو ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري او هغه کسان چې له افغانستان وځي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانیو تجربو ته په کتو طالبان یوه بېرحمه ډله ده.
موږ نه پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یوه پخوانۍ بېرحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي که نه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډوي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به یې ټول ګډونه وي، خو وبه لیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي که نه په دې اړه به راتلونکی قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته فعال شي؟ د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره هلې ځلې چټک روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل نیولې لدی هوایي ډګر ټولې ملکی الوتنې بندې شوې. د دې ډګر ډیر وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې اړه مې مخکې د ملکي هوایي چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مختزي او کله به دا هوایي ډګر نړیوالو ملکي الوتنو ته چمتو شي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار انوس فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آماده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي پکار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ د پاره پکار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکی الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانستی ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لاري باید وشي. تاسو د اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیری سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل شوی دي او تخریب شوی دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي، د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر
وفاسب. دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماتې دلو مثلا هغه شپلار او وکیل دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنګون پیخه کړي وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي ساحه د ترمینالونو ولیدل، یو چې دات شوبې او شیشې او بعضي سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دې ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهېږم د شپې 2 یا 3 بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتو همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دې داسې هر څه مکمل تخریب کړي او چې هیڅ شی باید په ظرف د 2 میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه، آیا هغه د پوزي له لحاظه دغه نه غوښتل شي د دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دینه سو استفاده وشي که څنګه؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز او د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزافه تخریبات د په یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به حتما یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی ډګر ته رسیدلی دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي داغه دستگاوی دی چه هر یوای ده 15-16 میلیون دلار نه اضافه قیمت لري د مخابره سیستمونه په همدا رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیون دلار د کابل ملکی هوایی ډګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایی ډګر د بیرته فعالولو لپاره به له دغه تخنیکي ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي. فقط تخنیکي همکاران مصروف دي. زموږ سره بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي خو نن هم منتظر دی او تیاری د دوی چې راشي د اکمالاتو په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ د هوایي چلند وزیر دلی و هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینل په رغونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بعضې نورو تحصیلاتو کې د مسافرینو دپاره به مرسته کوي. خو د هغوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته حتی د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې چاودېدونکي مواد پراته دي په ملکي هغو کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لرئ تخنیکي چې هوایي ډګر پرانیستل شي په بشپړ توګه؟
بله پرسونل لرو. تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډېر یو سپیشل بخش و هغه یو تعداد همکاران زموږ تللي دي متاسفانه افغانستان څخه وتلي دي. د دوی په کومک چې د ایسایوي ویزې امکانات یې درلودل. خو په یواز کې موږ نوي ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرامو ته ترینینګو ته ضرورت لري. هغوی به ډېر ژر په ظرف د 2-3 میاشتو کې وکولای شي چې د تیرو ملګرو ځایونه ډکي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفات شو. په د کابل هوایي ډګر د ترمیم د چارو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل دی وایي د هوایي ډګر د تخنیکي وسایلو د ترمیم چارې په بیړه روان دي او دوی هیله مند چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکي الوتنو ته چمتو وي.
یوان
تریکاسا پولیس موجه سمې
تا کارو سولوشنه هدا کې تا کار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې دغه زده کړې پیل نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نور حال په دې رپورټ کې
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او وبا خپره شوي د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم حوض مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي. باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاموایی که چیر دا کار جر و نشی نو محصلان سره دا اندیخ نشته چه ممکن سک کالی زایی شی.
اداری بدلونونه پرته دی لایحو قوانینو بدلونه که چیر دا بدلونونه جر تر جر رامنسته نشی ما تخکاری من با روان تعلیمی کال زایه ولرو وار دی مخه دی کرونا دی وبا له وجنه منګ په تدریسی چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخ کدا زند او دا خند وګدی د به دی یو ډول انارشی او د ګډوډي سبب سی.
بل لوري ته د لوړ زده کړو په برخه کې یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمیر استادان هم به هر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړ زده کړو مسؤول معاویه اول دوی هڅه کوي له هیواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هیواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هیواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي قشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. ان شاء الله تعالی بل ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو په پانتونونو ترڅ خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خپره شوې، د هیواد نورو پانتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون چهارشنبه په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په دې اړه یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل، په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدل، نو ځکه یې دغه نوی ګوند جوړ کړ. د دې غونډې د پرانستنې په غونډه کې د پښتنو یو شمېر ملتپاله مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې.
د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند د منشور مقصد او بنیادي اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل،
د دې منشور مقصد یو منصفانه پروګرام دا برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته په کې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمنی به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زموږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې ګوند کې شامل ځوانان او د دې ګوند په شا ولاړ ملتپاله مشران به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل، نو آیا د دې نوي ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالیتونو څه منفي اثر پرېوځي او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل،
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرسته او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو د غیر مزیات فعال ای د غیر بکم نه ای. پی ټی ایم په پینزو ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل هغه زمونږ مرام دی، هغه کې به پی ټی ایم سره څنګ په څنګ ګوند ولاړی، هغه کې به هیڅ قسمه کمی بشه نه راځي.
د ملي جمهوری غورځنګ د پرانیستي دستورې ته د پښتنو ځینو ملتپاله مشرانو هم وینا وکړه او په دغه محل دوی وویل چې دا نوی ګوند په داسې محل رامخیته شوی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپاله سیاستواله بشرا گوهر او ملتپاله سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوس پورې چې د کمې پاټې دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلک ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پاټې نه ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې
چې په ټول قوم باندې تیارې خورې دي. داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوری هم دی ځوانان پکې مخکې دي، او د دې ضرورت دې دپاره پیښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیارې اوس خورېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې مونږ ریجیکټ کوو. او مونږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی، نو هغې دپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده، او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي.
په همدې سره ورسېدو د دې خپرونې د لومړۍ برخې وروستۍ برخې ته. البته په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ماشومانو او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. خو صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او په دې برخه کې باید مسؤل وګرځول شي. شاوخوا 50 خزې د هرات سړکونو ته وتلې وي او له طالبانو یې وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. دوی نن د هرات په ښار کې په مظاهره کې ویل چې تحصیل، کار او امنیت د دوی حق دی، او که طالبان په حکومت کې دوی ته سهم نه ورکوي حکومت به باثباته نه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چې یو هم ژوندی نه دی اسماعیل ساماني په نوم دولتي نښان ډالۍ کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قائد او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویلي د خبرلانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناک بڼه ده او باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیه خدادادی د تکواندو په برخه کې خپل دواړي لوبې په اوکراین او ازبکستان وبایللې.
کمو وختي وی دي او نور خبرونو تفصيل به هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. ماشومان او کور کلی خو تر هغه مخکې به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غاک سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي. البته د سپټ د غاک سپټون کې ماشين شمیره بیا وایم: 00420221123. په دې شمیره کولای شئ چې خپل پیغام را ته پریږدئ. په تیر بیا اوس چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره نږدې شوي، له طالبانو د مشرانو د څه ډول حکومت غوښتنه کوي؟ موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو د نن ورځې په خپرونو او په نورو خپرونو کې درته خپرو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه تاسو ښه خبرې کومه د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه دادې چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندۍ ژوندو دو ولم خدا امارت اسلامي نه دا دغه دی چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا ته تو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہ واری ډیره مشکل ده. زما خواهش دي ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره تشرفت او خبر خور دو کیوار چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکي مونږ تر لمو وي دي نظمي مراولي شي نه مخه مته کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي ټول ورونو نه خواهش ده یو دی عزت یو د ابرو جون شروع کوي یو بل تر مصیبت مرسوي. او علما خو ډیر مسئول ذکر دي چې دی په قران او زمشان کوي دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې کوي دی نبی کې چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام ته دا غټي غټي خوشتي وو دا په ډیر تقریب جوړې سوې دي ډیر مصرفونه پر سوې کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دي یلا خلک ماتی دی او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خوشتي چاته نه ورکوي دا یو وخت په یو باغی وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی همداسې د ورودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه برابندېږي مځکې بیا د خلکو دننه وړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلی، ستړي نشئ.
تاسو ته تګ نه نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نري رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلی سي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولی شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح یې آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسیني مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې موږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول شي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نري رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د